پوستی 1471 کابل افغانستان. تا هفته دیگه خداحافظ.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمالند او زمانور همکاران مو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوري چې د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. همدارنګه مولدي هم خبره وو چې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو دیني عالمانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو شمیر کاندید وزیرانو په کابل کې ولسی جرګې ته خپل پلانونه تشریح کړل. له پاکستان نږدې 400 افغان کډوال افغانستان ته ستنی شي او نن په لندن کې د اسلامي دولت د ډلې د ځپلو لپاره غونډه جوړې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قانون او پټرولیم، مخابرات او عوام روغتیا وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو او همدارنګه د ملي امنیت او عمومي ریاست ته کاندید نن په ولسی جرګه کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. تیر ورځ هم د څلورو وزارتونو لپاره کاندید وزیرانو ولسی جرګه ته خپل پروګرامونه وړاندې کړي وو. محمد آصف ننګ د فراد والی پټوګه وټاکل شو. په همدې حال کې یوې حکومتي سرچینې د نوم نه شودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند، کندهار، غزنی او پکتیا ولایتونو لپاره هم والیان غوره شوي دي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن د عامه نظم پولیسو پر کاروان انتحاري حمله وشوه. د هلمند د سرپرست والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د ماسپچین د دروي بجو په شاوخوا کې د یو کرولا موټر په وسیله وشوه. د چاودنې له ځای سره یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل
موټر د بل دکان کې ناست و. ټپیان دلته یو دوه یو دلته دغه مټرګاټ والا وغورو، هلته پروت و، هغه بل مټرګاټ والا ویني چې پرتې پر هغه ځای کې بندي و.
په هلمند کې د امن نظم پولیسو د کنډک قمندان وای په دې پیښه کې یو پولیس او یو ملکی وګړی وژل شوی او د پولیسو او ملکیانو په ګډون شپاړس تنه ټپیان شوی دي. د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په جلال آباد ښار کې له یو شمېر دوکانونو څخه په سلګونه میله وسلې او مهمات او پوځي تجهیزات ترلاسه کړي دي. د دې ولایت امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد نن وویل چې دغه وسلې او پوځي تجهیزات په غیر قانوني ډول خرڅېدل او په جنایي پیښو کې ترې کار اخیستل کېده. د شیرزاد په وینا د دې وسلو په تور یې دولس تنه نیولې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 400 کډوالي کورنۍ به په څو ورځو کې په خپله خوښه د پاکستان هیواد ته راستنی شي. د دې وزارت وایند اسلام جرأت ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې کورنیو سره د سرپناه د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي او کاري زمینې به ورته برابرې کړي. د مهاجر د مختلفو ولایتونو دي چې د پاکستان له بېلابېلو سیمو افغانستان ته ستنی شي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به نن د اسلامي دولت ډلې پر ضد غونډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون به په لندن کې د دغو خبرو مشري کوي. تر غونډې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون خبریالانو ته وویل دا غونډه یوازې په عراق کې د پوځي عملیاتو په اړه نه ده، دا د دې عملیاتو د نورو اړخونو په باره کې هم ده. موږ واضح وایو چې د اسلامي دولت روانه کې سخت مو، دوی ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ مخه نیسو، له دوی سره د اقتصادي مرستو د سرچینو مخه نیسو چې دا هم دومره اهمیت لري لکه په خپله پوځي عملیات چې لري. لندن ته تر روانېدو مخکې بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگتن کې وویل چې ترورستان غواړي چې موږ سره بیل کړي، خو په واقعیت کې د دوی دغو هڅو سرچپه نتیجه ورکړې ده. اروپایی پولیس ایروپول اټکل کوي چې تر 500 پورې د اروپایی ټولنې اتباب د اسلامي دولت له ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه او عراق ته تللي وي. د ایران سترې محکمې د دغه هیواد د ولسمشر پخوانی مرستیال په 15 کاله او 3 میاشتې حبس محکوم کړ او هغه یې 10 میلیارد ریال چې 3,60,000 ډالر کېږي جریمه کړ. دولتي رسنۍ وایي چې تېره ورځ ناوخته همدار از امر وشو چې 6,60,000 محمد رضا رحیمی دي $1,000,000 تاوان ورکړي، خو په دې برخه کې توضیح نه ده ورکړل شوی چې چا ته به یې ورکوي. ایرانی رسنیو په سپتمبر کې ویلي وو چې رحیمی په اداري فساد تورن شوی دی. رحیمی د پخواني ولسمشر احمد نژاد نږدې ملاتړی و. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وایي اوکراین به په کیف کې د یوه غښتلي حکومت تر سیوري لاندې متحد پاتې شي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو هڅې به کوي چې په دې برخه کې بل سوال نه پیدا کړي شي. د یووالي د ورځې په مناسبت ماسکو ته دا پیغام په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د اوکراین په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره اوکراینی ځواکونه په جګړو بوخت دي. روسیې له اوکراین څخه غوښتي دي چې د ختیځو سیمو په ګډون ولایتونو ته ډېر واک ورکړي، خو پروشینکو وویل چې اوکراین به کله هم فدرالي نه شي او دولتي ژبه به یې اوکراینی وي. بل لور ته د اوکراین د پوځ ویاند وایي حکومتي ځواکونه د دونیتسک هوایي ډګر له نوي ترمیله نه وتلي دي. په تیرو څو میاشتو کې دغو ځواکونو له روسي پلوه بلتون غوښتونکو څخه دا سیمه په زور ساتلې وه. د اوکراین دفاع وزارت په یو بیان کې وویل دا هوایي ډګر یوه برخه له حکومتي ځواکونو سره پاتې شوه او نن هم جګړه روانه وه. دفاع وزارت وایي 40 اوکراینی عسکر د ترمینل له ورانی شوي ودانۍ تیره ورځ ووتل. د اوکراین دفاع وزارت څرګنده کړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ترمینل کې لږ تر لږه شپږ حکومتي عسکر وژل شوي او 14 حکومتي سرتیري ټپیان شوي دي. د جنوبي کوریا د فوټبال ملي ټیم نن په اضافي وخت کې ازبکستان ته ماتې ورکړه او د آسیایي لوبو نیمه پایلوب یا سیمه فاینل ته یې لاره وکړه. دا لوبه د استرالیا په ملبرن کې وشوه او په اضافي وخت کې جنوبي کوریا دوه ګولونه وکړل. جنوبي کوریا به د سبانۍ لوبې له ګټونکو سره سیمه فاینل یا نیمه پایلوبه کوي. سبا به ایران او عراق مسابقه وکړي او یو به پکې سیمه فاینل ته ورسیږي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ نور ریپورتونه او مطالب زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاتہ ده.
په سیمه کې نوې ګواښونه د خبرېدو په حال کې دي.
د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل دی چې نن یې درې نورو کاندید وزیرانو سره یو ځای ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. په اړه به یې رپورټ ولرو.
د فرانسې حکومت له ټول بشریت خصوصا له امت مسلمانه له 2.5 میلیونه مسلمانانو د جهان نه معذرت نه غوښتلی. تر هغه وخته پورې باید د فرانسې د سفارت دروازې وتړل سي.
دا په هغه رپورت کې د یو دینی عالم څرګندونه دي چې د افغانستان د 40 ولایتونو د دینی عالمانو د یوې غونډې په اړه ده چې له حکومت نه غوښتي په کابل کې دی د فرانسې سفارت وتړي. بلخوا په هلمند کې نن یوې ځان وژن کې حمله خلکو ته مرګ ژوب لاړولې.
ټپیان دلته یو ځای یو دلته پر دغه مرچګار په لای وغوړو یلته پروت واغه بل مرچګار په لای ویني چې پرتی پر هغه ځای کې باندې.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پاتون کوونکو په کورونو حمله کړې دي چې په اړه به رپورت ولرو. که وختو ځین نور رپورټونه به هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په سویس کې له یو بل سره کتلي. دا آزاد ایراډیو ده. د ملي امنیت ریاست ته کاندید او دریو کاندید وزیرانو نن ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. څلور واړو کاندیدانو ژمنه وکړه چې ولسی جرګه د باور رای ورکړي په خپل اړوند ادارو کې به اصلاحات راولي. تیر ورځ هم څلور کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي و. دا چې په نننۍ غونډه کې کاندیدانو څه ژمنې کړي، اسدالله لودینی په اړه رپورت لري.
د ولسی جرګې د پنځشنبې ورځې په فوق العاده غونډه کې د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل او د غرض د قانونو عام روغتیا او مخابرات وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ملي امنیت ریاست ته کاندید رحمت الله نبیل ویل چې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره پروګرامونه لري او د امنیت د ټینګښت لپاره به استخباراتي او کشفي هڅې پیاوړي کړي. ښاغلي نبیل ولسی جرګې ته د خپل پروګرامونو د تشریح پر مهال دا هم وویل چې د حکومت وسلوال مخالفین او نور توتیا کون کی با وزپی
تعدیدهای جدید در منطقه در حال ظهور
په سیمه کې نوی ګواکونه د خبرېدو په حال کې دي. د سیمه د جګړې خوکون کې وادونه لا هم له توریزم نه د خپل استراتیژیکو اهداف په پوره کېدو کې کار اخلي. خو زما پیغام دې کسانو ته دادی چې افغانستان هغه هیواد نه دی چې په 2000 لومړی او له هغه مخکې وو. کچېرې دوی د افغانستان ورانولو ته ادامه ورکړي په هغه اور کې به وسوځي چې افغانستان ته بل کړی دی.
په همدې حال کې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندید داوود شاه سبا د دې وزارت په پخوانی رهبرۍ انتقاد وکړ او وی ویل چې د قانون د خپل سرو کیندنو او قاچاق مخایې نه د نیولې. خاغلی سبا ویل کچېری ولسی جرګه ورته د باور رائے ورکړي د افغانستان له طبي زیرمه بسارنه او خ مدیریت وکړي.
اگر رای اعتماد شما وکلای محترم ملت را
کمی چیرې د خدای په توکل ستاسو د باور رای ترلاسه کړه، لمړنۍ کار به مې دا وي چې د قانون اوسنی وضعیت ښه ارزیابي کړم. زه به اوسنی ظرفیتونه ارزیابي کړم. زه به د دې وزارت د کارونو څرنګوالی هم وڅېړم.
د ولسي جرګې په دې غونډه کې عام روغتیا وزارت ته کاندید فیروز الدین فیروز وویل چې د بې کیفیت دارو درملو د واردېدو مخه به نیسي او د هیواد دننه به د درملنې داسې مرکز جوړوي چې بهر ته د افغان ناروغانو د تګ مخه ونیول شي. مخابراتو وزارت ته کاندید برنا کریمی وویل چې د مخابراتي خدماتو پیاوړتیا ته به هڅه کوي او انټرنیټي اسانتیاوې به د هیواد ګوټ ګوټ ته رسوي. ولسي جرګې له دې یوه ورځ وړاندې هم څلور کاندید وزیران د خپلو پروګرامونو د تشریح لپاره ورغوښتي وو. پخوا له دې ولسي جرګې ویلي وو چې راتلونکي یکشنبې به کاندیدانو ته د رایې ورکونې بهیر پیلوي، خو که د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح بهیر همداسې ورو روان وي، ممکن دوی ته د رایې ورکولو بهیر څلور پنځه ورځې وځنډیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي هڅه کوي خپل هغه پریکړه بیرته لغوه کړي چې ویلي دي دوه تابعیت کاندید وزیرانو ته به د رایې صندوق نږدي. خو د دې پریکړې د لغوه کېدو لپاره باید د ولسي جرګې درېیمه برخه د لاسلیکونو په راټولولو سره اعتراض وکړي او بیا هغه اعتراض د ولسي جرګې دوه سلسه غړي تایید کړي.
خبري مجله اوري.
دا افغانستان د سلور د شولایتونو دیني عالمانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. دغه دیني عالمانو نن په کابل کې په یوه غونډه کې د شارلی ابدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر ته د منسوب کاریکاتور خپرول وغندل او له افغان حکومت نه غوښتنه وکړه چې که د فرانسې سفارت ونه تړي مظاهرې به وکړي. صفي الله ستانکزی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان دینی عالمانو په یو غونډه کې د چارلی هبدو فرانسوي مجلې لخوا د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تسپکاوی وغانده. دغه دینی عالمانو د پنځمې پرس په کابل کې له فرانسې وغوښتل چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په دې غونډه کې چې د سناتور جنت ګل ترخیل په مدرسه کې جوړه شوې وه، د ولسي جرګې استازي مولوي ترخیل محمدي خبرداری ورکړ که افغان حکومت په کابل کې د فرانسې سفارت ونه تړي پراخې مظاهرې به وکړي.
د فرانسې حکومت له ټول بشریت خصوصا له امت مسلمان لدوانیم زر میلیون مسلمانانو د جهان نه معذرت نه غوښتلای تر هغه وخت پورې باید د فرانسې د سفارت دروازې وتړل سي. کچیره ونه تړل سوی د افغانستان د مسلمانانو او سیله نور پځه تر رسیدلې ده. هغه د خپل پیغمبر په دفاع کې په صلحامزه مظاهرو باندې لاس پورې کوي.
خغلی محمدی همدارز له نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د چارلی هبدو مجلې لخوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوی له امله پر فرانسې فشار راوړي څو بخنه وغواړي. دوی هم داراز د چارلی هبدو مجلې ټولو اخیستونکو او خرڅونکو ته هم د سزا غوښتنه وکړه. د عالمانو رسله هغه سره ټول شول چې سمو د مخکې چارلی هبدو تنظیم مجلې حضرت محمد مصطفی ته منسوب کاریکاتور خپور کړ او ډیر غبرګونونه وپارول. د پنځمې پر د چارلی هبدو مجلې د دې کار د غندلو په غونډه کې د ولسي جرګې او سولې عالی شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم له افغان حکومت وغوښتل چې په کابل کې د فرانسې سفارت وتړي. دوی ویل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی ټولو پیغمبرانو ته سپکاوی ده او باید د دې کار په خاطر فرانسه له ټولو بخښنه وغواړي.
محمد رسول الله توهین د یو لاک څلیر زره زیاتو کم پیغمبرانو توهین ده. موږ په ټولو پیغمبرانو ایمان لرو. لا نفرق بین احد من رسولین. موږ په دې کې دا فرق نه کوو. څوک تروریست دی چې هغه د پیغمبرانو اخیری پیغمبر ته توهین شروع کړي او هغه ته غلط نسبتونه وکړي.
اسلام اسلام علماء حق.
په غونډه کې نورو ګډونوالو هم د چارلی هبدو مجلې لخوا حضرت محمد ته د منسوب کاریکاتور خپرول وغندل او له اسلامي هیوادو یې وغوښتل چې فرانسوي الوتکو ته ان په خپل هوایي حریم کې هم د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د پنځمې پرز د کابل په ښار کې دننه هم یو شمیر عامو خلکو د چارلی هبدو مجلې د کار په یو لاریون کې وغنده. ومو غوښتل د دغو ګډونوالو هغه غوښتنه چې د فرانسې سفارت باید په کابل کې وتړل شي له افغان حکومت سره شریکه کړو، خو له هڅو وروسته هم څوک په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شو. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو اعلامیه کې د چارلی هبدو مجلې دا کار غندلی و او دا یې د بیان د ازادي خلاف کار بللی و. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د نام نه یو څو پیښې. له هلمند څخه رپورټونه وایي چې دغلته یو ځانمرګي برید اتلس کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هلمند دولتي چارواکي وایي په دې برید کې پنځه ماشومان ټپیان شوي دي. په اړه یې نور حال زموږ همکار الیاس تایر کوي.
دغه ځان مرګ برید د لشکرګاه شهر د لشکري بازار په سیمه کې د شورمانو او د پولیسو د روزنیز مرکز ترمنځ دا منظم د پولیسو پر کاروان زرمنځ سوي دی. عیني شهیدان وایي چاودنه هغه مهال وسوه چې دا منظم د پولیسو د موټرو کاروان د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و. د چاودنې په سیمه کې ځینو دوکاندارانو ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپي ملکي کسان یې ولیدل چې په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال شول.
موږ دلته په دوکان کې ناست وو، ټپیان دلته یو دوه یو دلته پرو دغه مټرګاټ والا وغورو، هلته پروت و هغه بل مټرګاټ والا وینې چې پرتې تر هغه ځاګي باندې وو. ما خواته ټانګه د مخ پر ټانګ باندې اوس دننه موږ چې ناست وو، مګر نور تاوان نه دی رسو، نور دغه تاوان ورسېدی، مګر نور څوک نه دی خوشحاله د دوکان کې.
دا منظم د پولیسو د حمایوي کنډک کمانډان سمنوال نازکمیر د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل ځان مرګ برید کوونکي د موټر په واسطه د هغه موټریز کاروان په منځ کې چاودنه وکړه چې خوراکي او غیر خوراکي توکي انتقال بل. ویل کیږي دغه توکي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې پرونه امن سیمو د پروتو پوستو سرتیرو ته انتقالېدل.
بره خود چند پیدا معلوم است کې د مسیر را زیر پوش دال حرکت بود کې انتحاری آمده د منطقه خود انتحار کړه و نفر روان کردیم که به ارتباط زخمی و مجروحینش کلش بر شما بعدن گزارش میدیم.
ده هلمند والی وند عمر زواک از ادیر رو تول پا دی برید که اتلس نفر تا مرگ جوب لاغوشته ده. زواک وای یو ملکی او یو ده امان ازم پولیس و جلسه بی پینزه ماشمان تپیان دی او ده پات نور تپیان و ده که کشمیره چه چو نظامی او چو ملکی دی نده معلومه سبه.
پده این فجار که تقریبا دیگونه کسان تعداد شپارس نفر دی چې په وو کې په تعداد د 15 نفر ماشومان دی او باقی مانده د نظامي پولیس شامل دي، په دې کې او په تعداد د 2 نفر شهیدان دي فعلا چې دمګړی شفاخانه ته رسول سوي دي چې هغه هم یو د نظامي پولیس دی او یو هم ملکی کس دی.
دا منظم د پولیسو پر کاروان د غبرت په داسال کې مستقیره چې د هلمند د پاره نوی امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملاخیل د پنځم په ورځ د خپل دندې د پیل پر مهال په هلمند کې د شام نه تټنګش ډاډ ورکړ او په دې برخه کې د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د برت پړه وسلوالو طالبانو په غاړه خسته ده. کاروسوب احمدی رسنی ټول چې په دې برید کې د امن نظم اتل سرتیر وژلي او دوه رنجر موټرونه هم لمنځه وړي دي. خود طالبان دویم د غیره دولتي مسولین نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
اخواله کندهار څخه خبر را رسیدل ریپورتونو کې ویل شوی چې په میوند ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پاتون کوونکو پر کورونو حمله کړې دي. پاتون کوونکو او څلور وسلوال طالبانو وژل شوی. صادق رښتینی په کندهار کې دی او نور تفصیل راکړي.
د کندهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په میوند ولسوالۍ کې د پاتون کوونکو پر کورونو وسلواله حمله کړې او شپږ پاتون کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. دغه حمله تیر ورځ نه وخت د دې ولسوالۍ د کلاش امیر په سیمه کې د هغو پاتون کوونکو پر کورونو سوي چې یو میاشت مخکې د طالبانو په مقابل کې درېدلې و. د کندهار د والی ویان سمین خپلواک وایي چې په دې حمله کې درې پاتون کوونکي وژل سوي، یو سیمه ایز پولیس او درې پاتون کوونکي نور ټپیان سوي دي. د خپلواک په خبره د پاتون کوونکو او محلي پولیسو په متقابلو ډزو کې څلور وسلوال مخالفین وژل سوي او نور زخمیان سوي دي.
سمه د مخ کې د میوند ولسوالۍ د کلای شامیر د سیمه اوسیدونکو ډیره ولاړ شول د وسلوال مخالفینو په مقابل کې، د دوی هغه د ظلمونو په مقابل کې دوی خپل پاتون اعلان کړي چې موږ پاتون کوو. دا پاتون څخه ورسته یعنی کورن سهار څخه تر غرمې پورې په دغه جریان کې وسلوال مخالفین د پاتون کوونکو پر کورونو باندې يرغل کړی و چې په نتیجه کې درې پاتون کوونکي شهیدان سوي دي، درې تنه نور زخمیان سوي دي او په یاده نشته کې یو محلي پولیس هم زخمي سوي دي. او جانب مقابل د وسلوال مخالفینو د څلور تنه وژل سوي دي او اوه تنه شدیدا زخمیان سوي دي. اوس په سیمه کې امنیت نورمال دی.
دغه راز د کندهار د امنی کمانډانی وایي چې د طالبانو قاضي نیولې چې په شهر او ولسوالیو کې به یې فیصلې کولې. چارواکي وایي چې دغه کاشیر محمد نمیږي او د دقیقو معلوماتو پر بنسټ د کندهار شهر د لوی والی په سیمه کې د عملیات پر مهال نیول سوی کاسې اعتراف کوي چې په شهر کې د خلکو د شخړو د حل مسولیت ورسپارل سوی وو.
د امزو کو یو پیسې لای پلاس راکړه زبولان د امزو کو حدود می ورته راوړله. بیا د مسله ورکول او ته داغو خلاص ای سر ورکول داغو دوه کسان دغه رقم کاروبار کوي ام نظامی ولسوالی مختار او حلیمه و دغه نفر و خوراک پر پوسټو باندې حمله وکړه زره جا ته فشار کوم او د دې وسیدو ځای چنار دی په خاکریز کې په هغه ځای کې وسیر ګرد یو ځای دی وتا کې یو ځای دی سلا ور سره د ارقم سلا ور سره د اومي استعمال ولایسي.
دغه راز نن سهار د کندهار ښار په 12 افزه کې د پولیسو یو افسر او یو ملکی د نامعلوم وسلوالو په حمله کې ووژل شول. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې حمله کوونکي د پیښې د ځای څخه تښتېدلي دي. تر اوسه د دې پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مجیب الرحمن کریمی د نورستان د نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د ټولو کاندید وزیرانو کاري پلانونه داسې دي لکه مرکز کابل یا نورو مرکزی ولایتونو وزیران چې ټاکل کیږي، ځکه د پوینا د لری پرتو ولایتونو لپاره پکې څه نشته دی او نه داسې می په نظر کې نیولې دي. امین الحق د مارجین وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې د روشن ټلیفوني شبکه کار نه کوي چې باید فعال شي. عزت الله د کندهار د ارغستان څخه وایي چې دوه تابعیته کاندیدان باید ونه ټاکل شي ځکه چې مشکل چې خلکو ته سم خدمت وکړي. احسان الله د روزګان ولایت نه وایي چې دینی عالمانو د غوښتنې ملیم ځکه چې د فرانسې سفارت باید وتړل شي. یو بل اوریدونکي سمیم د هلمند نه په ورته توګه پیغام راستولی او هغه هم ویلي دي چې د هغه دینی عالمانو د غوښتنې ملاتړ کوي چې په کابل کې دي د فرانسې سفارت وتړل شي. د افغان حکومت و سرچینه وایي د څلور ولایتونو لپاره والیان مشخص شوی او ډیر زر به د حکومت له لوري معرفي شي. د سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایتونو کې کندهار، هلمند، پکتیا او غزنی شامل دي. قاسم سولمل په اړه رپورت لري.
ازادي راډیو ته د وی حکومتي سرچینې د ورکړل سوي معلوماتو لمخي د کندهار لپاره معصوم ستانکزای، د هلمند لپاره حیات الله حیات، د پکتیا لپاره حلیم فدایي او د غزنی لپاره انجینیر ملنګ د نوي والیانو په توګه مشخص شوی دي. دا کسان په داسې حال کې مشخص شوی چې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې محمد اسف ننګ د پنځشنبه په ورځ د فرا د نوي والي په توګه وټاکل سو. د دغه ادارې ویان تواب غورځنګ د پنځشنبه په ورځ لازادې له دوه سره په خبرو کې یوازې د شغلي ننګ د ټاکل کېدو موضوع تایید کړه، خو وی ویل چې د نورو ولایتونو لپاره د والیانو پر ټاکلو هم کار جریان لري.
د والیانو ګمارل کېدل یو دوامداره پروسه ده او زمنن یو داسې پروسه چې ډېر دقت ضرورت لري. همدا اوس هم په ځینو بدلونونو باندې فکر کېږي، دقت کېږي، بحثونه په کېږي، ولې دقیق وخت پرې خاطر نه شو ویلی چې زموږ امیدواري دا ده چې زموږ انتخابونه مورد د حمایت د خلکو او د حکومتدارۍ د چارو د بهبود سبب شي.
د نوی حکومت له پیلېدو سره د پکتیکا لپاره عبدالکریم متین او کندز لپاره محمد عمر صافی د نوی والیانو او هرات دغه ولایت مرستیال اصل الدین جامی د سرپرست په توګه وټاکل سول. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب خورزنګ د غرزوی چې په همدې جریان کې د درو ولایتونو د مرستیال والیانو او د ټول سوالي په ساته هم بدلونونه راغلي دي. خو د چارو کتونکو وایي د ملي وحدت حکومت باید تر کابینې هم لمړی د ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی وي. د سیاسي چارو فعال سنگر میرزاده ازادي روډو ویل د والیانو ټاکل د امنیت پر ټینګښت مثبت اغیز درلودای سي.
په داسې یو هیواد کې چې جګړه روانه ده، مونږ ته محلي حکومت ډېر مهمه ده نظر په وزیرانو، ځکه دوی خلکو ته رسر کار لري. تاسو چې یو خوالي یو محلي حکومت جوړ نه کوي ولسوالان تر والیان پورې تاسو امنیت نشته راوستي.
د نوي والیانو د ټاکلو راپورونه په داسې حال کې خبره سول چې د ملي وحدت حکومت نوي کابینه تر درنې میاشتنی ځند وروسته اعلان سو. خو کارپوهان وایي په دې جریان کې ولایتونو ته ډېره پاملرنه نه ده سوې او د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو یو لامل هم د سرپرستانو له لورې د ولایتونو اداره کېدل بولي، هغه مسله چې حکومت یې ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ هر ورځ د سهار لوونه د مخام تر وو پورې په منځنۍ صفه 12 شپګنی په ټول افغانستان کې لازادې رړې ووریدل شي. یادونه کوي چې د مخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رړې خبرونه خپرېږي. خو ستاسو آزادې رړې تقوا کې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وایي دوی په پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې خونکو ته خونځوي ته د وسلو امر نه دی کړی. مخکې رپورټونه خبره شوې و چې حکومت خونکو ته ویلي چې کولای شي خونځوي ته لزان سره وسلې یوسي. زبی ولا شفق له پیښور نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هغه راپور رد کړ چې ګوند دوی په دې ایالت کې خونکو ته امر کړی چې لزان سره د خونځوي ته وسلې وړي. په پېښور کې د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه پر یو ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته پاکستاني رسنیو د خیبر پختونخوا د صوبایي جکپور چارواکو په حواله وویل چې صوبایي حکومت په پېښور او د دې ایالت په نورو سیمو کې د ښوونځیو استادانو ته امر کړی چې د خراب امنیتي وضعیت له امله دې له ځان سره ښوونځیو ته وسلې وړي. خو د خیبر پختونخوا د ښوونې او روزنې صوبایي وزیر عطف الله خان د چهارشنبې په ورځ مازدیګر په پېښور کې د ښوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښوونکو ته یې ښوونځیو ته د وسلو وړلو په اړه امر نه دی کړی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې ښوونکي یوازې په هغه صورت په خپله خوښه ښوونځیو ته لایسنس لرونکي وسلې وړلی شي چې هغوی د خپلو سیمو امنیتي وضعیت ترینګلی بولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه عطف خان همدارا زیاته کړه چې د ښوونکو مسؤلیت زده کوونکو ته درس ورکول دي او د حکومت مسؤلیت دا ده چې هغوی د ښوونځیو امنیت ټینګ کړي. بلخوا په غونډه کې ښوونکو هم ښوونځیو ته د وسلې وړلو په اړه د صوبایي حکومت پریکړه په کلکه وغندله او ویې ویل چې د دوی دنده امنیت ټینګول نه بلکې زده کوونکو ته درس ورکول دي. د خیبر پختونخوا د ښوونې روزنې صوبایي وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څو ورځې وړاندې د صوبایي حکومت ویان مشتاق غني د کابینې تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې حکومت یې ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځیو ته لایسنس لرونکي وسلې یوسي. خو د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو او همداراز مدني ټولنو د صوبایي حکومت دا پریکړه وغندله او له حکومته یې وغوښتل چې پر خپلې پریکړې بیا کتنه وکړي. عطف الله خان همدارا زیاته کړه چې حکومت یې په پېښور او د خیبر پختونخوا ایالت په نورو سیمو کې د ښوونځیو د امنیت د ټینګولو لپاره جدي اقدامات پیل کړي او په دې لړ کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ ده چې په پېښور کې پر پوځي ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو تر برید وروسته چې نږدې 150 تنه پکې وژل شول په پېښور او همداراز د خیبر پختونخوا په نورو لرې پرتو سیمو کې ښوونځي له یو مبهم سرنوشت سره مخ شوي دي چې له امله یې ډېری ښوونځي یا خو تر اوسه تړل شوي او یا هم پکې د زده کوونکو شمېر کم شوی دی.
د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سویس کې یو بل سره وکتل. په ایران کې محافظه کارانو له جان کری سره د جواد ظریف پر کتنه یوازې د 15 دقیقو لپاره سخت انتقادونه کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د مرکزي خبری څانګې د ریپورت جزئیات تروري.
د ایران سخت دریزو او محافظه کارانو په جنیف کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د باندنیو چارو د وزیر په وروستۍ کتنه سخت انتقادونه کړي دي. جواد ظریف او جان کری د جنوري پر 14مه نیټه د شنیف خار د روی سین پر غاړه د 1500 دقیقو لپاره وکتل او د ایران د اټومي پروګرام په اړه پخپلو کې خبري وکړي. د ایران په داخله کې سخت دریځ وايي د جان کری ترڅنګ د جواد ظریف صمیمانه ګرځیدل یو لوی خطا و او د تصویرونو د ایران توانمندي او قدرت زیانمن کړی دی. د ایران سخت دریځ د غراس په پاریس کې خپل فرانسوي سیال سره د جواد ظریف کتنې هم خواشینی کړي دي. د ایران د بسیج حکومتي ملیشه ځواک مشر محمد رضا نقدی ویلي د انسانیت له دښمن سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر صمیمانه چلند هغه زورګونو ایرانی عسکرو ته به احترامي ده چې له عراق سره په جګړه کې وشل شوې دي. د ایران د بسیج ملیشه ځواک مشر د غراز ویلي چې نور د ایران د بهرنیو چارو وزیر ته پاریس ته د هغه د سفر او وروستیو کړو وړو له امله درناوی نه لري. د ایران د پارلمان محافظه کار غړو هم د جان کری ترڅنګ د جواد ظریف پر ګرځېدو انتقادونه کړي او خبرداري ورکړې ده چې له دې عمل ښایي ظریف د پارلمان د غړو له پښتنو سره مخامخ شي. خو د ایران د حکومت وایند باقر نوبخت په خپل 19 خبری کانفرنس کې د سخت دریځو دا انتقادونه رد کړل او پښتنه وکړه چې په جنیف کې له جان کری سره د جواد ظریف په چلند کې کوم څه ناسمو. نوموړي ویل هغه کسان چې مذاکرات نه مني او ویني چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پرمختګ کیږي دا ډول څرګندونې او انتقادونه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی بیا چې د دې هیواد په چارو کې وروستۍ خبره د هغه وی د جواد ظریف په مشرۍ د ایران د اټومي مرکزانو د ډلې ستاینه کړې ده.
قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2 لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
یادونه کوو چې د انټرنیټ لاره هم کولای شي چې زموږ خبرونه واوري. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که شری زموږ ویب پاڼه ته ورغلی نو نه یوازې دا چې تاسو زموږ خبرونه اوریدلای شي، بلکې کولای شي چې زموږ خبرونه، مطالب، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د افغانستان په ګڼو ولایتونو، البته په مرکزونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په سپو باندې خبريږي. 3.15 د اف ام باندې په روخانه او صاف ډول زموږ خبرونه اوریدل کیږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ په مطالبه باندې د خپل نظر د شریکولو لپاره زموږ د فیسبوک او ټوئیټر پانو ته ورشي او له هغې لارې زموږ پر مطالبه باندې خپل نظرونه څرګند کړئ او دا راته ووایئ چې تاسو زموږ په ریپورټونو او مطالبو څه وایئ. اوس په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل سټډیو ته راغلې ده او په را روانه نیم ساعته خبري مجله کې به د نوو ریپورټونو، خبرونو او مطالبو سره دا درسره
نه تاسو مننه اجمالا تاسو سره مشه شنونده های ګرامي.